سلام د ازادي رادیو د خبرونه تاز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه خبريږي خله هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واوري چې مرستندوی ټولنی او طالبان اندېښمن دي چې په بادغیس کې د زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي لهر سمخ کې پام وکړی د دې سات خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر د افغان میرمنو د حقوقو لسرغړونکو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې د کارګر نړیوال سازمان وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له 1 میلیون زیاتو افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي او یو جګپړی امریکایي چارواکي خبرداري ورکړی چې پر اوکراین د روسي برید هر شیبه ممکن دی بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر میشل باشلی د دې سازمان له امنیت شورا غوښتنه دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو لسرغړونکو او پتیره له هغو کسانو سره چې د ښځو او ماشومانو حقوق تر پښو لاندې کوي حساب کتاب وکړي میرمن باشلی دا څرګندونه پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغې ځانګړې غونډې ته وکړې چې د ناروې په بلنه د ښځو پر وړاندې د تشدد په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه هغه یادونه وکړه چې د ښځو او نجونو بنسټیزو حقونو ته نه پاملرنې د افغانستان اقتصاد ته سخت زیان اړولی په داسې حال کې چې دا هیواد له یو بېساري بشري بحران سره لاس ګریوان دی میرمن باشلی زیاته کړه چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د بشري حقونو فعالانې ژورنالیستانې مدافع وکیلانې او قاضیانې له پرله پسې ګواښونو وروسته یا له هیواده وتلو ته اړې شوي دي او یا پټې ګرځي د بشری حقوقو لوی کمشنر له امنیت شورا غوښتل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون د دفتر یا یو نامه په تشکیل کې د بشری حقوقو یو ځواکمنه څنګه رامنځته کړي د کارګرانو نړیوال سازمان ILO وای پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته له 1 میلیون زیاتو افغانانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي د ملګرو ملتونو اړوند دا سازمان ټولو خلکو ته د معیاري او مناسب کار د برابرولو په برخه کې هڅه کوي د اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې ILO په یو راپور کې چې نن خپور شوې لیدي د بحران د افغانستان اقتصاد له پښو غورځولی او د کار مارکیټ یې زیانمن کړی دی راپور زیاتوي چې روان وضعیت په تیره د ښځو او هغو خلکو لپاره سخت دی چې په کروندو دولتي ادارو او د عامه خدماتو او رغنیزو چارو په برخو کې کار کوو د هغه خلک دي چې خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او ډېرو یې خپلې تنخواګانې هم نه دي اخیستي د راپور له مخې په افغانستان کې ډېری شرکتونه په معلق حالت کې دي ځکه زرګونه افغانان هر ورځ له هېواده وځي د ILO د اټکل له مخې ښایي تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې د 2 لکو او 9 لکو ترمنځ دندې له لاسه ولاړې شي ځکه د کار فرصتونه له منځه تللي دي تر 900 کلونو کم عمره افغان کرکټ لوبغاړو د دې کټګورۍ په نړیوال جام کې پرون ناوخته د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته د 115 منډو په توپیر ماته ورکړه د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې لوبې په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل
د افغانستان لسکرون څخه کم عمر لوبډلې د نړیوال جام سیالیو په لړ کې په خپل لومړی لوبه کې پاپو نیوګینی لوبډلې ته په 70 توپیر ماته ورکړه له دې وروسته افغانستان له پاکستان او زیمبابوې سره خپل لوبه تر سره کوي
له پاکستان سره د افغان لوبډلې سبا او له زیمبابوې سره د افغان لوبډلې لوبه د شنبې ورځې لپاره پلان شوې دي د ورځنیو لوبو د نړیوال جام په ویست اندیز کې د جنوري په 14مه پیل شو او د فبروري تر 15مه پورې دوام کوي لازادې رادیو خبرونه اوري تکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره په کیف کې وګوري په کیف کې د بلینکن د لیدنې هدف له اوکراین څخه د روسیې ملاتړ بلل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس وی ښاغلی بلینکن به له اوکراینی چارواکو سره تر لیدنو کتنو وروسته برلین ته ولاړ شي او د جرمني له چارواکو سره به پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په تړاو خبرې وکړي. هغه زیاته کړه چې وروسته به د برتانیا، فرانسې او جرمني له چارواکو سره هم دا خبرې دوام وکړي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپړي چارواکي خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې برید هر شیبه ممکن دی. د چارواکي چې نه غوښتل نومې افشا شي دا څرګندونې پرون د کیف او برلین پر لور د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د روانېدو پر مهال وکړي. ټاکل شوی چې بلینکن له اوکراینی چارواکو او له اروپایي متحدانو سره بیړنۍ غونډې وکړي او همداراز په ژنیو کې به د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره خبرې وکړي. روسیه له اوکراین سره د پولی په اوږدو کې شاوخوا 1,00,000 پوځیان ځای پر ځای کړي چې ناټو او متحدان یې اندېښمن کړي دي. کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د خپل ایرانی سیال ابراهیم رئیسی کوربه وي. د راپورونو له مخې د دواړو ولسمشرانو خبرې به د تهران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون په اړه وي. د کرملین په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دواړه ولسمشران به پر دو اړخیزو همکاریو هم بحث وکړي. له 2018 کال را په دیخوا دا لومړی ځل دی چې د ایران یو ولسمشر مسکو ته سفر کوي. روسیا او ایران په سیاسي، اقتصادي او نظامی برخو کې متحدان دي. دواړه هیوادونه په سوریه کې د بشار اسد د رژیم ملاتړ هم کوي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com او azadiradio.org دا خبرونه او نور مطالب په تفصیل سره کتلای شئ. زه احمد تکل په دې خبرونه کې ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړی پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. مرستندوی ټولنې او طالبان اندېښنه څرګندوي چې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د تلفاتو شمیر ښایي لوړ شي. په قادس کې د دوشنبه ورځې غبرګو زلزلو شاوخوا 1000 کورونه یا ویجاړ کړل او یا یې زیانمن کړي دي. ملګري ملتونه په بادغیس کې د زلزلې په ترڅ کې د 26 کسانو د مړینې خبر ورکوي، خو طالبان وایي چې دا شمیر شل دی. طالبان وایي چې لسګونه نور کسان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي.
د بادغیس د قادس ولسوالۍ استوګن له اسوسییټډ پریس اژانس سره خپل درد شریکوي. په دې ولسوالۍ کې تر نورو سیمو د زلزلې د تلفاتو شمیرې لوړې دي. د امریکا د جیولوجي سروې لاټکل سره سم د دوشنبه په ماسپښین د 15.3 ریختر او په همدې ورځ د 4.9 ریختر په کچه دوی زلزلې وشوي. دا زلزلې په بادغیس، غور او هرات کې احساس شوي، خو له بادغیسه د مالی او ځاني تلفاتو راپورونه ورکړل شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو یو چارواکی وایي چې په قادس ولسوالۍ کې زلزلې د 10 تنو ژوند اخیستی او په دې ولایت کې د زلزلې له امله شاوخوا 15 تنه ټپیان شوي دي. په بادغیس کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ د ریاست سرپرست مولوی باز محمد سروري چې پرون له یو پلاوي سره قادس ولسوالۍ ته تللی و، ازادي راډیو ته د خبرو پر مهال د نورو تلفاتو د اوښتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ټول ولایت او نورو ولسوالۍ کې تقریبا په حدود کې د 1000 کورنۍ دونه تقریبا ویجاړ شوي، کېدلای شي چې نور شمارې هم لوړې شي. نو همدارز هغه سیمې چې په وسله لاسرسی نه دی سوی، کېدلای شي چې ځینې د خاورو لاندې وي، نو کېدلای شي چې د ارقام څخه لوړ هم شي. دی
زلزلې د مقر، قادس او جوان په ولسوالیو کې هم تخریب کړی دی. طالبانو په یو بیان کې لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د بادغیس له زلزلې ځپلو سره مرستې وکړي. په بادغیس کې تیر کال د جګړو له امله ګڼ کسان د خپلو کورونو پرې شروع ته مجبور شوي وو، او ملګري ملتونه اوس اندېښنه څرګندوي چې د زلزلې له امله به شاید بې ځایه شویو شمیر لوړ شي.
د قادس د زلزلې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره مې څو شیبې مخکې د بادغیس ولایت د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی باز محمد سروری سره مرکه وکړه. ښاغلی سروری، په سر کې د دې زلزلې د دې غبرګو زلزلو د زیانونو په اړه وویل:
تیره ورځ قمندان امنیه صاحب همداراز د حوادثو مسؤل او زه هم پخپله او د ټولو مشهد په هماهنګۍ باندې ولاړو. هغه سیمې ته چې کومو سیمو کې تلفات اوښتي ول هغه مو د نږدو څه وڅارل. نو زموږ د نږدو معلوماتو په اساس باندې همدا و چې تر زورو پورې دغو نه شاوخوا د ټولو ولسوالیو په شمول باندې تقریبا کورونه وران شوي ول، چې هغه د ناستې او د ګزارې څه وتلي ول. او د دقیق معلوماتو په اساس باندې شل نفره شهیدان لرو چې په شمول د ښځو د ماشومانو او تر څلوېښتو پورې دغه نه زخمیان لرو چې د زخمیانو کچه لوړه شوې ده او احتمال شته چې نور هم د ارقام پسې زیات شي.
او د دې کسانو د دې ټپیانو چې تاسو وایې ښځې او ماشومان هم پکې دي، دوی روغتونونو ته رسول شوي یا طبي مرستې وړل شوي سیمې ته؟
بلې، تېره ورځ د سیاحت د مسؤل سره ما رابطه وکړل چې هغه سیمې ته اوس هم ټیمونه رسېدلي دي د زخمیان د تداویو په برخه کې، او دراز په هر سیمې ته هغه ځای ته ټیمونه رسېدلي چې د هغو تداویو به انشاءالله په مکمله توګه کېږي، او همداراز ځینې هغه سیمه ییزو روغتونو ته رسول شوي دي چې د هغو کامله تداوی اوس روانه ده.
او مولوي صاحب، د اوس هلته هوا څنګه ده؟ یعنی د واورو د باران وضعیت؟
بلی، تیره شپه هم قادس ولسوالۍ بلکې شاوخوا زیاتې برخې د بادغیس ولایت هم سخت باران شاهدي ولې، چې ځینو ځایو کې به شاید تر اوسه کوم معلومات نه ترلاسه کړي، شاید زیانونه اوښتي وي، خو په ډېرو سیمو کې بارانونه وسول او سخت بارانونه ول. یا د باران شېبې د ماښام شېبې وسوي وي، بیا څه وخت پرې دوام درلودی.
او دغه سیمو نه چې زلزلې ځپلې دي، نورو بارانونو او واورو خلکو ته نور زیان نه دی رسولی؟
نه، مخکې چې سوي ول هغو داسې خاص تلفات نه درلودل چې هغه دې د ذکر وړ وي، لیکن د تېرې شپې باران هم ډېر سخت ول.
زما مطلب دا دی سروري صاحب، زما مطلب دا دی چې دغه زر کوره چې ویجاړ شوي دي، دوی خو به د استوګنې لپاره ځای نه لري.
یقینا تېره ورځ چې موږ ورلو هغه چې مو وڅارله، نو ځینو کسانو سره خیمې ولې هغه د کورو څخه وتلي وې، خیمې به درولي وې، یا یو بل ځای ته انتقال شوي ول. یقینا په وحشت کې ول، خلک ډېر د ستړیا سره ول. بیا هم خوشبختانه چې هغه سیمې ته مسکات ورلي، او دا راز د حوادث د خاصه د کورونی سره مرسته وسوله چې هغه کورونه تخریب شوي ول او یا شهیدان درلوده، نو کاتي مرسته ورسره وسوله او شو وسوله ان شاء الله ډیر هدا په دې د ضرورت حل شو.
د بادغیس ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوی باز محمد سروری او چې لازادې رادیو سره په خبرو کې د بادغیس ولایت په قادس ولسوالۍ کې د زلزلې او د سیمې ورستای حال راکاو.
ولسواکي
دوی دارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لار انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای د دوی غونډیتو په ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
سموګ راګل ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شی به ورسته د ازادي رادیو ځنګړی د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه پیلېږي، خو د شی به تاسو ته د خبرونه ورسته راپور وړاندې کوم. اروپای ټولنه په افغانستان کې د نږدې 300 میلیون ډالر په ارزښت رغنیزه پروژې پیل کړې دي. دا پروژې د یو شمیر نړیوالو مؤسسو لاره په افغانستان کې تطبیقېږي. د زده کړو په برخه کې د اروپای ټولنې د نړیوال مشارکت د برخې کمشنرې ویلي چې په دې پروژو کې به د نجونو تعلیم ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې اړه نور جزئیات احمد شیبر اوروي
اروپای ټولنه د افغانستان د تعلیم د ساتنې د معیشت د خوندیتوب او عام روغتیا په ګډون غواړي چې په کور دننه بې ځایه شوي او کډوالو سره هم مرستې وکړي. د دې مرستو په اړه د اروپای ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي دي چې دا مرستې به د ملګرو ملتو د هغو مؤسسو له لارې وکړي چې په افغانستان کې فعال دي. د دې پروژو له ډلې و پروژې چې نږدې 200 میلیونه ډالر